زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لور توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشه یي موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډېر نیول شوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډېر شي پروت دی. دا اوس هم شته.
د پولیسو وخته اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل سو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې ځواني راته وایست، خرابه مې ځواني. ډېرې پیسې مې په زندګۍ کې ورکړې، کدنا مې جمع کړې وې، دا مې څه خوړلې وې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
کوم څه مړ شو؟ هغه فرید درته ښایا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي، څومره ښکلی زلمی وو.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگټن او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري سي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په نشه یي موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی دې ټکی ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی حکومت له نشه یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالي ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامي ملت په دې مورد باندې خپل هغه مظرفیتونه چې لري هغه په کار اچول، موخه د موادو د کښتو کمښت لپاره کار وسي. متاسفېږي چې افغانستان کې د حقیق ډېر ستونزې لري، محتاج دي. تر اوسه هغو سره د دې له معیشت یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسوي. په دې برخه کې ټول نړۍ مسؤلیت لري، امریکا هم او نوره نړۍ هم. اسلامي ملت اقتصادي پلوه توانایي کمه ده، نو ځکه ډېر مؤثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل، خو اراده سته.
د امریکا له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکي همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامي حضور له پای ته رسیدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخواني حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه یي موادو تر سلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه او زنداني کول. خو د امریکا د مرستو له بندیدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشهیي موادو د قاچاقو یوه قضیې هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټر شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشه یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کېږي چې نور نشه یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحاني وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میاشتو یا یو څه بالابود په دې تړاو باندې تقریبا د 130 کسانو په حدودو کې موږ داسې کسان نیولي دي دغه جرمونو باندې، او دغسې 2500 شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه، او د دغو کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلي دي.
په تېر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات دریم ولایت و چې ډېر نشه یي مواد پکې نیول کېدل، خو د طالبانو حکومت د تېرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشه یي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشه یي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشه یي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشه یي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدودو کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس همسته، خو مګر هغه به د مرکز و هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیول ستایي او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشه یي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشه یي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکلی طرف ولایت هرات تاریخ کرد.
دا چې په هرات ولایت کې شراب لمنځه وړي د دې کار هرکلی کوو. ښه کاری کړی دی. هیله لرو چې کوکنارو ته هم پاملرنه وکړي او د کښت مخه ونیسي، د هیواد پولې کنټرول کړي. یوازې د نشه یي موادو سوځول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشه یي مواد په پرچون بڼه خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځه وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګري د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوکلن اعتیاد درست نشه پریخود او په دریزه به د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل سوی او چاپ سوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی په دې اړه مو د دې کتاب له ژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د ده د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو نو دای د موږ همکار د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې چې داسې یو سوژه مې ورکړې پولیسوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. ستلسم پیدا سولس د خپل سوخته اخر دنیا و یعنی چوی کله دا کتاب د چاپ کو ډیر نوی شان پکې بیان سی و یعنی هم دې معلومات او هغه څه سی په دې کتاب کې نوی او غزمن او د ټولن لپاره د ځوانانو لپاره دا ټول د دې بایس و سی ماته احساس او انګیزه پیدا سترڅو دا کتاب پښتو ته ژباړم سو هغه کسان چې مثلا په دری ژبه نه پوهیږي پښتو پوهیږي دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو نوي څه پکې وو سی تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو سی چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي سی واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی سی په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی سی په دې کې دی یو روغ دی هغه ژوند د ژوند حالات سی په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړی دی. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریانې پکې تشریح کړي دي سی کومې ډلې دي څوک دي دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې له کومې خوانه اکمال کېږي څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل سی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنه کې یو ذهنیت سازي وسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی سي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات ترلاسه کړل؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب په لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا له ډېرو ناخبرو څخه موږ خبر سو یعنی له ډېرو مسایلو نه سې واقعا زه خپل د یو لوستې ځوان په توګه نه وم خبر په دې مسایلو سې څه حالات یې د روږدو دغه ژوند څه رقم تېرېږي او ولې روږدي کېږي څنګه روږدي کېږي دغه کوم روږدی سې په دې پړاو کې ناروغ وي کومو چلندونو سره مخ کېږي. نو د دې کتاب په ژباړې او لوستلو سره ومو کولی سول سې معلومات ترلاسه کړو خبر سو.
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوی یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام د څه ډول یو کس یو ځوان له نشه توکو سره مخ کیږي یا په نشه توکو مخ راوړي روږدی کیږي لاملونه ذکر سوي دي څه څه لاملونه دي سبب ګرځي سي دوی په نشه توکو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سي په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډېر ژور فکر وکړي. بل دا چې کله دوی هغه څه سي مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي یعنې زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي سي کله خرو هم دغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو هغه څه په اړه موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهیږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کړو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام یې دا ده سي کله یو کس روږدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره سي د کورنۍ یو غړی یا یو ځوان په نشه یي توکو روږدی سوی وي خو دوی همداسې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی د کورنۍ لپاره په کار ده سې د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سې د کورنۍ یو غړی روغ دی ده دا د سقوی هوډ دو کې د دې درملنې برخه کې خو مثال هم د پولیسوخته دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی سید وکولای سول سه په پوره هوډ او قوی اعظم سره هر څه تر شا پریدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې چې د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي. د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور چې پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی دغه د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان شوي دي سې یو برخه هم همدغه چلند د روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند وسي.
د نشي موادو ساحه خو ډېره پراخه ده سپر اړتیا سته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسې څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډېر داسې علمي کتابونه شته طبابت برخه کې چې هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل شوي دي خو تمه او هیله زموږ دا ده چې د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره چې د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره علمو سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافی بولی که غواړئ چې د نشه موادو په برخه کې نور ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافی نه ده ځکه سي څومره کار په دې برخه کې کیږي په هغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کول هغه مسولیت ادا کولای سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي چې موږ وکولای سو نورې ژباړې وکړو هغه څه سي نوي راځي مثلا نورو ژبونه هغه که په هر برخه کې سي پویګو د ټولنې لپاره اغېزمن وخت کېدلی سي ځوانانو لپاره نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت علی خان له 2 کالو راهیسې کور ته نه دی تللی او د شپې لخوا په یوه نا دولتي شلټر یا د معتادینو په سرپنا کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کور ته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لک افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو.
تر نشې مخکې ما کراچۍ چلاوله، اول ما خپل د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سم د غلط عملیانو سره راغله مکینه استم کم یو شیشه وهله وای داد شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راک چې دا مال دات سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چی وای بیدار غونته به یا اس غونته خوب دی نوړي او هم دغه سوم چې میاشت باندې ما خوب نه کوو چې یو دد میو ما غځه او چې دا اغوسته سم ما غلط د ژوندۍ خراب کړه کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل بانگ نم پیسې مرو باسلې 3 لک روپۍ ما سره ز کابل تراغلم او کابل کې هم د سی پات شوم 2 کال 3 کال کې کور کې مې داسې جنجال ونتی وکړ 2.5 کال 3 کال کې چې نیم تل کور نم سوال نشته دلته بس دی ورځ محل زخ په لدی غنانو کې موټر ډکوم یو موټر 10 روپۍ باندې کوم شل دیرش موټر ډکوم او 2.5 سو 300 روپۍ دا غسی کار کوم روپو باندې بعد دغه بد عمل کړو سل فیصده مې کور یادېږي نو ما سامل بد عمل دی نوم پرېږدي علت دغه دی چې ټول لانه هغوی خفه شوي څه پکې وو چې کور ته لاړ شو ښه ځواني مې او ځواني راته وایست خراب مې کړ ځواني پې ډېرې پیسې مې په زندګۍ پرې ورکړې کدا مې جمع کړې وی او دا مې څه خوړلې وی دیو غونتې وم دا ډېر مردار شی دی دا مخکې کوم دا مې نه پرېږدي دې درد ډېر زور مریضی را باندې راغلی ده بس کابل خار کې څوک نه لرم همداسي آفته پافته یو جي کې کلار پروت یو درې سلور نفر وهلی یم ټول کالي مې پوینې شوي دي کالی میں ٹوش کی دلی دا چار رقم اخما بننا سو گم جی گئی نہ ڈوڑی رہا تھا چوک نہ روڑی بیا آگا تھا منگا نہ پوئی گی پسان بانی سے نہ خو گو میں نشا نہ کہ زندگی بس ہم آواز ہمارو نے ترکی کی آگا دی جرمنی کی ٹول دی نشے تاثر در سال اور دپی میں تا دبی ماں نہ پری دی بس سو ہے کیسی خبر ہے شدام آدھا سے کلک نہیں جس میں کہو دا بادام
دا زادی راڈیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو اوریدل چې د علی خان په نوم لیو موتات څخه ټول خپلوان د نشو له عمله خفه سوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پاند انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي مواد څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي کې هم حسابيږي. پان د تنباکو او هکو کیمیاوي مواد څخه جوړیږي، خلې سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، غاښونو کې خرابېدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولې کې دي د دې مکمل تخریبېدل په مرور د زمان سره سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته را پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې را پیدا کوي. د دې دغه کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي به بل اخره هغه وجود د انسان تزی میدیته میده تزبی کیوی ضررونه چې کوم نوې انسانانو ته دي هم ماشومان ته هم درشته دي. کوم امیدواره میرمنه چې ماشوم پیدا کیږي نو د وزن له حاضر ډیر وزن کموي، سوې شکل بوي، نو دا مور په دوه وخت نسی کولای چې هغه ماشوم ته ښه پاملرنه وکړي، ځکه مور کم حوصله سره په دوه وخت کې مور باید په یو خاص محبت باندې هغه ته شودي ورکړي. ماشوم چې مور په خېټه کې ده په دوه وخت کې د دې ماشوم تغذیه ګوره مور نه اخلي، کله چې دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي معتاد شي، ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګیری د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د یوې ستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حجی اکرم د کلی له سپینګیرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزه لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی است؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لري؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخي خبر نه یم.
حاجی صاحب، ته خو دا څو میاشتې مسافر وې، په دې باره کې به چا څه نوي درته ویلي؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یا راجی کبیره، ته هم عجیبه خبرې کوې، پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تېر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خو اول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو.
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم، په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي، د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجي صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بې لارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یارا جی کبیره تاسو خو بیخی لخکر زینه جوړ کړ، ما ته را پرېږ دی، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
خیر
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 داد. سلام علیکم آجی خاناکا.
وعلیکم سلام
آجی صاحب. رازا کور ته د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بېزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والی خان صاحب، ما څه بدګړي دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بدګړي دي.
نو زه خو یې په زوره نه ورباندې خرڅوم، خپله راز یې وایي پوډر راکا.
خبره د زوره او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟ ها
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟ ها
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ها نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قمندانۍ ته ستا په باره کې شکایت کوم، او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده جی صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.